کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو پر ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار پر ډله ایز برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي نیول دي. د کندهار د والی له دفتر څخه په ویلې مې کړغلی چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي، د تیرې وې اونۍ پترس کې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري ونیول سول. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ پرانستل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. د غلار د شنبې د ماښام رئیس د سخت واورو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې و. پاکستان په دغه یواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوي دي. د جرمنی د هوایی چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانه ونی د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنی نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زره واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښه پاړه پلاتنی پیل کړی دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان ځدران چمتو کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. کندهار د بوسند د ورزنیو سیالیو اتلوالي خپلګړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د محلويش لمخې د روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د ورزنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوسند کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ د ورزنیو سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلوالي وګټله او د روانه لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورزنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوو ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولۍ بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې رئیس د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ کینگز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو څلورویشتمه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي. داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او وکینګز هم په 15 کې څلور. محمد شهزاد، محمدی، نجیب زادران په وکینګز او حضرت الله زازای د ډاکې ډاینامټس په لوبډله کې افغان لوبغاړي دي.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپور نه خبره شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې کیږي چې اسرایلو د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
دا اسرائیل پوز په دې اړه ورسلاغه اعلامیا خبره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیل په خوا ورتلون کې توغندي شن کړي. د اسرائیل پوز وایي موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرائیلی پوز په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداري ورکړې. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا یې کاروي. دا ډلوي په پیخه کې ولس کسان وشل شوي. د سوریه پوځ هم ویلي چې اسرائیل پرې د دوشنبه د ورځې په سهار د رهبری شو توغندیو برید کړی، خو په وینا یې د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېرې مخکې لدې چې اهدافو ته ورسیږي لمنځه وړي. د سوریه پوځ همدارنګه ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرائیل شپږ توغندي وشتي. په وینا یې پنځه په هوا کې لمنځه وړل شوي او یوې په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرائیل لخوا پر سوریه وشتل شوي تر دېرشو زیات توغندي او رهبري شوي بمونه په هوا کې لمنځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې څلور سوریایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت مهم ملاتړ دي. اسرائیل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1391 کال کې په اوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوې دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې څلور نوي ځمکني ترمینالونه وبخی جوړ کړی. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1391 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې د وایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانۍ ته رسیدي چې دا رقم په 1391 کال کې څه باندې 2 میلیون افغانۍ وو. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 اواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ دزمکنی ترانسپورت مشر وایی چه پا دی ولایت که دشته نامنیو لعمله در سوداگریز و فعالیتون و کچه کمشربه او در مسئله سبب شوی چه دزمکنی ترانسپورت به وسیله در تجارتی توکو لیخت را لیخت که هم کمواله ایرش. مصطفی سروشوی که د نامنې لامل د سمنګان لا درې سو فلسفالۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیک کې کموالی نه وای راغلی، اوس مهال به د بخت د سپکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1391 کال کې څه باندې 100 میلیون افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم هر اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر درې سو فلس بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یک از ساحات است که ماسیب پذیر.
د بخت سپکري ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ټرمینلونو د نشتون لامل په ښار کې د ګاډو د ګڼګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بخت سپکري ترانسپورت مشر مصطفی سروشوي په همدې منظور په مزار شریف کې د سپکري ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ټرکونو څلور نوي ټرمینلونه هم جوړ کړي. موجيب حبيب زاي، ازادي رادیو، بلخ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه فیزی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ټلیفون پر کړم. د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې په لوړ ټوګي چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم کول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې را ووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه د روان اوبو څخه استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د زادم زیاه څخه د دې برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. سلام
علیکم.
د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسېدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایی دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوي وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجي کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لېږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنځر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلې چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوې نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې زر ډېر ښه شی دی په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو چې دغه زموږ مالونو ته د لېږد ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دوی قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په هوایي دهلیزونو کې ګډوډي او ځمکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخته ده او هوایی مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی، هغه هم ډېر په ندرت سره، خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګري کوو او هغه په خپل وخت باندې نه وي بیا وخت. خو چون موږ میوه ډېره ده، هغه تورم کوي، هغه د دغسې په لس ټنو، په شل ټنو، په سل ټنو، په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو شه به ورسته د ازادۍ رادیو اونیزه ډراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د بیکارۍ کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1990 ملي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیه ساپی راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 ملي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانی دلچ په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطو غ ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نور پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنی فرصتونه ډیر شوی او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوی دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پروان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې ل 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 ملي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خې چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوست ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچه د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږي چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستې ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو پر راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
خغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعه د ورځې در باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالى شد خیر خبري وتري مو رشتي مولوي صاحب موږ د کلي مشرانو په یو خبره ملک سره وکړه او استاد راغلی چې مشوره سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار به بلاوي.
وای مولوي صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان اوس مولوي صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوام چې خان لالا دی ورته وای.
مولوی صاحب خودش تا غتیر جمعه تاسو ویل چې شرعي مہر واجب دی او د واده شوی جنۍ حق دی. نور کپلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ د سوالور یا په بل دوم څه شکتی تا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله خان صاحب، نام خدای
چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده،
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل جلاله شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه، داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ، څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل جلاله شانه کوم حقونه ورکړي، تاسې یې مه محرموئ.
مولوي صاحب، موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا، یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوي صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوي صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو، ټول ستړي مشئ.
خیر
ژوندی اوسئ رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ دی دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړی وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډیر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق، ډیره مننه چې دا سده زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکړئ، دا دي ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسئ طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې، ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې، ته سړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې، څه پېښه شوې ده؟
ته پیخه نه ده شوی ولاته د تک خبره ده
د څه شي د تک خبره د خبره ولی رانه پټوي نږدې دی چې زړه مې پلا کوچوي
وای مورې خدای دې نه کې دا څه وایې ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهیږي له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي
ښه دا خبره ده اوس مې سر پې خلاص شو خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه
ښه تا ورته څه ویلي وه
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کیږم او
نه نه ترورې ته به نه خفه کیږې ولایت خو دومره لرې نه دی ځو راځو به
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې اسلام مې زوی دی مور ته د اولاد جدایي سخته وي
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې دعا به راته وکړې په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې
اسلامه ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابله سي
شفیقې ترورې زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلام هم ملامت نه دی د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده
نه نه ګلالۍ لورې یا به تاسې هم نه ځئ که بیا ځئ زه به هم درسره ځم وم اورېدل
ټکټر دې ودروه خدای داده د عقل نه برباده
شرطي بدمشه دا نارې چاولې
وای وای خدای داده نه خبر نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه ته وایخه
نو ته لیونی که دې بنګ وهلي دي زړه دې بدمشه خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې غږ به دې کړی و ما به ټکټر درته ودرولی و
ما به ټکټر نو تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایخه مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېجم ته وایخه
نور وایه
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایخه
رښتیا
اول د ټکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه
وایم مبارک مبارک ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم
بس نور مې مخ کولاوه ته وایخه اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې ته وایخه
ته وایخه زه هېڅ نه وایم ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم ښه زړه دې بدمشه اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي
رښتیا
وخود او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بېعقي او ظلم نه کوي په وعده کې به پوښتنه تې کوي د میراث حق به یې نه خوري د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي
یاره زړه دې بدمشه که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي رښتیا ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي
قربان چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم ظالمه دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایخه
درنو اورېدونکو وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي آیا تاسو د دین پرانا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟